السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2000 شلم کال د نومبر د میاشتې شپږم نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مخام 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ تبصرې او شننې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړم شهرم بیره د وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي. اپوزیشن وایي په هر حال کې با خپل جلسې را جوړي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره دې خپلې هڅې دوچند کړي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي. اپوزیشن وایي د پاکستان جمهوري تحریک جلسې بعد ټاکلي مهال ویش سره سمې کیږي. پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وویل چې د کورونا د دویمې چپې نه وروسته د رنځورانو شمیره په ډیرېدو ده، نو باید اپوزیشن احتیاطي تدابیر عملي کړي. نوموړي زیاته کړې ده که اپوزیشن جلسې کوي نو د منتظمینو او د مشرانو پر ضد به مقدمې درج کړي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری ویان سینیټر مصطفی کوکر ویلي دوی به د نومبر په 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو 13 ورځ په ملتان کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی او د پیپلز ګوند غړی عبدالقادر ګیلانی لاغي ورستو نیولې چې نوموړي د غلطه د حکومت ضد په یو لاریون کې ګډون کړی وو. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغۍ 95 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې تر مخه وایرس په تیرو 3 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس داخته کسانو ټول شمیر تر 3,20,000 اوړېدلی دی. د نومبر تر 26 له دې وایرس په پاکستان کې 3,803 کسان مړه شوي، خو تر 3,20,000 زیات کسان ترې بیرته روغ شوي هم دي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د آنلاین زده کړو لړۍ به دوام لري. دا خبره د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شارم خان ترکی پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې هغه سیمې چېرته چې انټرنیټ نشته هلته به په اونۍ کې یو ځل د هر جومات زده کوونکي سکول ته ورځي او د کور لپاره به د لیک لوست کار ترلاسه کوي. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نایجر ته رسیدلې دي. د سازمان د بارنو چارو د وزیرانو او سلوي ختم غونډه سبا پیلېږي چې د 50 غړو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د بارنو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې قریشی په کانفرنس کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجه خبرې کوي او د کانفرنس په سنډه کې به د اسلامي هیوادونو د یو شمیر وزیرانو او مشرانو سره ملاقاتونه کوي. له دې وړاندې پاکستان څو ځله د کانفرنس د غونډې راغوښتلو لپاره سعودي عرب ته خواست کړی وو، خو بریالی شوی نه وو. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د خپلې هڅې دوچندې کړي. نوموړي پرون په دې هیواد کې د مننې ورځې په شپه په خپله وینا کې پر کورنیو هم ټینګار وکړ چې د رخصتۍ په دې ورځ دې د پخوا پرتلا له غونډېدو ډډه وکړي. بایدن دا ومنل چې هیواد یې د کورونا پر ضد جګړې څخه ستومانه شوې، خو د ده په وینا امریکایانو ته دا یادول په کار دي چې دوی د وایرس پر ضد جګړه کوي خو د یو بل پر ضد نه. په امریکا کې په دا وروستیو کې د کورونا وایرس خپرېدل زیات شوي او یوازې پرون په دې هیواد کې تر 1,22,000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په امریکا کې تر دې دمه تر 1,22,000,000 زیات کسان کورونا وهلي چې 2,22,110 ورڅخه مړه شوي، خو شاوخوا 8,000,000 بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د د پاکستان حکومت په هر قسمه سیاسي جلسو بندیز لګولې او وايي که مخالف ګوندونه راټولېږي نو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. خو د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف وايي خپلې جلسې به ضرور کوي. یو کارپو وايي
زما په خیال باندې دا چې کومې ټولې خبرې دي دا سیاسي پوینټ سکورنګ دی کیلې کې دي دې لپاره کار دی چې خپل عزت او پای عزت په طریقه باندې ټول یو بل سره کینی او دا خبره را برابره کړي.
دا خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی. د بلوچستان حکومت ویان وای
کورونا پر تیزیب مخ را روان دی اور سخت اقدامات بکو تعلیمی ادارو بندش پر حوالہ ہر ہاغه فیصلہ چې بلوچستان گورنمنٹ د سرکاری سکولو د پاره کوي پرائیویټ تمام تعلیمی ادارے دغه پابند دي.
کارپوهان وای د پاکستان په قبایلی سیمو کې پزمک کې لخخو ماینونو تر ټولو زیات ماشومان متاثر شوي.
داسې واقعیت هم شوي دي چې ماشومان سکول ته روان دي او مرماین باندې خپې خوري. داسې واقعیت هم د خدای بنا چې هغه د غفارودي مواد چې کوم لکه چاودله شوی دی او هغه یې راوجه کړی دی.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره په هر قسمه سیاسي جلسو بندیز لګولې او اپوزیشن ګوندونه بیا هم راغونډېږي او جلسې کوي نو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې په یو خبري هونډه کې وکړه. خو د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم وایي خپلې جلسې به هرو مرو کوي. دوی تور لګوي چې د 2018 په عامو انتخاباتو کې درغلې شوې او په کار ده چې د تحریک انصاف حکومت مستعفی کېدو وروسته شفاف او منصفانه انتخابات وکړل شي. بلخوا د تحریک انصاف واکمن او حکومت د درغلو تورونه ردوي او دریس لري چې د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو د بچ کولو لپاره اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف رایوځي شوي. سیرت زهیر رپورټ لري.
د نومبر په 15مه اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي په پاکستان کې د کورونا دویمه چپه راغلی او ورځ په ورځ د کورونا اخته کسانو په شمیره کې زیاتوالی کیږي. نو په دې خاطر یې حکومت په خپل هم سیاسي جلسې ودرولي او اپوزیشن ګوندونو ته هم ویلي چې د دې رنز کورونا د مخنیوي په موخه جلسې ودروي. د نوموړي په خبره کې اپوزیشن ګوندونو یا پاکستان جمهوری تحریک جلسې وکړي نو د جلسو را جوړونکو او سیاسي مشرانو پر ضد به فائر یا پرچی کٹکوی.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا بھی ہے کہ ہم
دے وائی لمڑے خبردار چمنگ ویلی ہم دی چی دا دے سار کوو چی ونی نا دہاغ منتظمینو چی جلسی تابیا کوی اور سیاسی مشران چی حل تا موجود وی دہاغوی پر زید ایف آئی آر درج کرے شی اور انشاءاللہ درج کی گی با او زوائیم چی دا کمی مجرمان دی چی دا کست دا اولش جون دا خطر سرا مخامخ کوی نو پا دے خوبا قانونی ایکشن کی گی.
اس پہ ایکشن ہوگا.
دا په داسې حال کې ده چې د یول سیاسي ډلو اتحادیې پاکستان جمهوری تحریک په 13 نومبر په ملتان کې د حکومت پر ضد د جلسې کولو تیاری شروع کړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ په وینا د ملتان پولیسو د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی موسی گیلانی او نور سلور کسان گرفتار کړي چې د جلسې مخه پنيسي. خو د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تحریک ویان افتخار حسین مشال ریډیو ته د نومبر په 26مه وویل که حکومت هر څه کوي خو دوی خپل جلسې جاری ساتي.
دا خو صرف پبلک ته دا خبره کول دي کورونا صرف د پی ڈی ایم جلسو نه خوریږي او بل چې بازار کې څوک ګرځي او که مطلب دی چې په ودونو کې که څوک وي او که په سرکاري میټینګونو کې څوک وي او که د پی ٹی آئی په جلسو کې وي نو هغې کې خیر دی. دا دلته رسوخ منیم نه او دا چا خبره که د ایف آئی آر درج کړي نو سل ځل دې درج کړي. د کورونا په هغې باندې به مونږ عمل کوو حفاظتي اقداماتو باندې خو ته حکومت هم ختمول غواړي.
مشال ریډیو چې د حکومت په دې دریض باندې په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وویې
زه چې کوم پی ڈی ایم اخرنی جلسه شوې ده په دې ورځ باندې نورې جلسې هم په پاکستان کې شوې دي نو حکومت هغې ته هیڅ نوټس هم نه دی ورکړی او د پی ڈی ایم والا ته ورکوي نو خلک دا ګڼي چې د حکومت دا سټینډ چې کوم دی دا سیاسي دی. وفاقي وزیر اطلاعات دا خبره ده چې پرچی به کوو نو خبره دا ده چې حکومت سره په خپله صرف داسې څه نظام شته څه میکانیزم شته چې هغه به دا ګوري چې دې جلسو ته کوم خلک راغلي او هغوی نه څومره کرونا خورا شو په چا باندې به دای ګوتې دی په پاکستان کې دا څه نظام شته او حکومت ته څه پته چلی چې د جلسې له څوک راغلی او د دې جلسو نه څوک لاړ. زما په خیال باندې دا چې کومې ټولې خبرې دي دا سیاسي پوینټ سکورنګ دی کیلې کې دي دوی له پکار دی چې خپل عزت او پای عزت په طریقه باندې ټول یو بل سره کینی او دا خبره را برابره کی.
بل پلو د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 15مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د کرونا ټیسټ یې مثبت راغلی او دته معمولي علامات دي خو ځان یې په خپل کارنټین کړو. پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری تحریک د حکومت پر ضد په گجراوالا، کراچی، کوئٹہ او پیخور کی جلسی کړي، او وی په 13 نومبر په ملتان کې او په 14 دسمبر په لاہور کې جلسی کوي. بل پلو په پاکستان کې د کرونا د سار ادارې د شمیرې تر مخه د نومبر د شپږشتمې د سحر پورې په 40 گھنٹو کې د کرونا 3,300 کیسونه راغلي او دا شانتی 30 کسان مړ شوي. د دې سره سم په دې هیواد کې د کرونا اخته کسانو شمیره په مجموعي ډول 3,6,91 ته رسیدلی او 3,300 مړ شوي او 3,4,392 بیرته رغیدلی. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیس بک پانا خوخه کړی دا،
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت لخوا د کورونا وبا مخنیوي په لړ کې د تعلیمي ادارو بندولو له فیصلې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم اعلان کړی چې سرلننه به په ټوله صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د خبره پرون په پېښور کې یو خبري غونډه کې وکړه. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې وه. په دې نور حال په خبره د مشال ریډیو خبريال غلام غوسرا کوي.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د کورونا وبا په وجه د تعلیمي ادارو د تړلو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې له نن څخه د نورو صوبو پرنګ په خیبر پښتونخوا کې هم ټولې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې شوې، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ د لارې په آنلاین توګه د دسمبر د 13 نیټې پورې جاری وي، او د دسمبر د 13 نه تر جنوري 10 پورې به د یخنۍ د موسم چوټیانې وي.
چوټیانې خو جی 24 دسمبر نه 10 جنوري پورې سردیانو چوټیانې دي او ماشومان او ټیچران ټولو د پاره دي. د اغې نه علاوه تر 23 دسمبر پورې مونږ چې په کې پی کې پلان ورکو الیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن لپاره او داغي سره ریلیټډ پبلک پرایویټ سونه چي دا راي د پاره موږ پلان ورکړه.
د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی زیاته کړه چې کوم ځایونو کې د انلاین کلاسونو سہولت نه وي نو هغلته کې به په هفته کې یو ځل د سکول د هر جمعات زده کوونکي سکول ته د راتلو پابند وي، او د دغه محدود تک راتک د لارې به د استادانو نه خپلې زده کړې او د کور لپاره د لیکلو کار ترلاسه کوي.
چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز اغستې شي په کار چلته واغستې شي په موږ هم چې تباخلي چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز نشي اغستې، مطلب فیسلټی نشته، هلته بیا موږ دا پلان ورکو چې هفته کې به یو کلاس یو بچه یو پیر سکول ته راځي، یو پیر سکول کې براش نه لښ په جوړی کې نه سکول بم نه جوړی، بالکل کلیئر گائیډ لائنز به او به فالو کیږي ان شاء الله. د باشومانو سیفټی ای صحت د سټاف ازمو پرایورټی نمبر 1 ده. بیا ورپسې تعلیم ده،
خو بلې خواته د شخصي سکولونو د مالکانو اتحادیې د وړاندې نه د سکولونو د بیا تړلو حکومتي فیصله رد کړې وه، خو په پیښور کې د حکومتي احکاماتو سره سم مشهورو تعلیمي شبکو خپل سکولونه بند کړي دي. د سخاوت حکیم په نوم یو تن په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور زیاتره پرایویټ سکولونو د حکومتي فیصلې سره سم له نن څخه د سکولونو د تړلو فیصله منلې ده.
مونږ ته دا هدایت د سکول له طرفه دا ملاو دي چې تاسو ته به د واتس اپ یا د پنور زرایه باندې تاسو ته مونږ وایو او د ماشومانو ته به د سکول کار اواله کوو او دا به ولې چې کوو، او د بل آرډر کېدو پورې یا نوټیفیکیشن کېدو پورې به دا سکولونه بند وي. کال خو دغه آلریډي خراب شوی دی او مخکې به هم دا سیس چې کم دی نور به هم خرابېږي، د دې پر د ټایم به هم خرابېږي. وبا دا زمونږ مجبوری ده ځکه چې مونږ خپل ماشومان چې کم دی تعلیم خو بلاکیږي، خو چې دته نور نقصان ونه رسي ځکه چې د بیماری ډېره زیاته خطرناکه ده.
د تعلیم د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی نه پوښتنه وکړه چې کوم شخصي تعلیمي ادارې حکومتي فیصله نه مني نو دا غو پزت به سه کاروایی کیږي او کنه. د دې پوښتنې په جواب کې هغه وایي
حکومت خبره بار سړی مني، حکومت ډېر ریزنیبل دغه کوي، حکومت پرایویټ پبلک ټولو لکی زماره پاره خو زما بچوم دغه ټیچران آی امپورټنت دي او دای سټاف دای سیفټی زماره پاره امپورټنت ده، دا د انډیویجوال دغه نه دي.
شارام خان ترکی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې دا مهال د کورونا وایرس صورتحال ته په کتو سره دا پیسلې شوې دي او که د وبا د خورېدلو خطر نور هم زیاتیږي نو بیا به د هغه وخت مطابق د تعلیمي ادارو په اړه نورې پیسلې هم کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د کورونا وبا دویمه چپه زیاته خطرناکه ده چې له کبله دوی هم د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې ټول سکولونه تړلي. بلخوا په دې صوبه کې د شخصي سکولونو مالکانو د حکومت له دې فیصلې سره اختلاف کړی او وایي چې دوی به د ډسمبر تر 15 پورې خپل سکولونه خلاص ساتي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د واده نور برخ په ډول په بلوچستان کې هم د کرونا له امله ټول سرکاري سکولونه او نور تعلیمي ادارې د نن څخه تړل شوي دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د کرونا وبا دویمه لړۍ به ډېره خطرناکه وي نو حکومت د کرونا وبا څخه د خوندي کېدو لپاره چې کومه تګلاره یا SOP ټاکلې ده پر هغه به په سختي سره نه یوازې عمل کوي بلکې که څوک پر دې عمل نه کوي دا پزت به کلک قانوني ګامونه پورته کړی
چې کورونا پر تیزی مخ را روان دی اور سخت اقدامات به کوو. تعلیمی ادارو بندش پر حوالہ اور پرونم یو شاپنگ مال کې SOPs نه فالو کړي دی هغه مشکل کړ نو اوس چې دی چې کم کورونا زیاتی جی اموات زیاتی جی نو گورنمنت هم مجبور دی چې سخت فیصله به مشکو اور سو کې SOPs وایلیشن کوي هغه به ام اریسٹ کیږي هغه قانونا به هم سیل کیږي اور دیالس کسان صرف د درو هفتو کې بلوچستان کې د کورونا هغه وفات شوی دی نو دا اوس فټلټی ریټ دا هم زیات سو په دی مش خلق سنسیٹائز کو چخدا تو وہ گوری خیال وساتی کو نو PCR مشینان مختلف ڈسٹرکٹس کی دا اسٹیبلش کو تاکہ ٹیسٹ دخل کو زیاد سن
بلور تے حکومتی پریکڑی سرسم نن پا کوٹا او دا صوبے پر نور برق کی ٹول تعلیمی ادارے تڑل سی ودی خود شخصی سکولو دا خواندانو دا اتحادی للوری دا حکومت دا پریکڑی سر مخالفت سرگن سوی دی او پا کوٹ کی نن زیاتر شخصی سکولو نہ خلاصو پدی اڑا دا پرائیویٹ سکولو دا اتحادی مشر نظر بڑی چ وہ مشال ریڈیو تو اول چدی بعد دسمبر د میاشت تر 15 نیټ پورې خپل سکولونه خلاص وساتي.
بلوچستان پرایویټ سکول ګرین الاینس په خپل پریس کانفرنس کې دا اعلان وکړ چې په بلوچستان کې چې پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه به خپل تعلیمي سلسله تر 15 دسمبر پورې جاری ساتي او افاقي حکومت چې کوم پریکړه کړې ده چې د 16 نومبر څخه به تعلیمي ادارې بندیزي. بلوچستان صورتحال د پاکستان سره څه مختلف دی چونکی نیم بلوچستان چې د هغه سړی علاقې دي چې کوم ته وینټر زون ویل کیږي وینټر زون په 15 دسمبر باندې بیا تر اولنی مارچ پورې د دې خپل دونی میاشتې وجدي د یخ چټیانی وي نو دا وخت بلوچستان کې چې شي شخصي ادارې دي هغه خپل امتیانی شډول اعلان کړی دی او دا اعلان مطابق خپل امتیان اخلي.
خود حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوري زیاته کړه چې پرایویټ سکولونه د حکومت د پریکړې پابند دي او که څوک دا نه مني نو دا غو پزت به قانوني ګامونه پورته شي.
هر هغه فیصله چې بلوچستان ګورنمنت د سرکاري سکولو د پاره کوي تعلیمي ادارو د پاره کوي پرایویټ تمام تعلیمي ادارې دغه پابند دي. دوی په پریس کانفرنس هیڅ نه کیږي دوی پر خواهش هیڅ نه کیږي ګوره موږ د نړۍ د ولوس د بچیان د سټوډنټس کم مفاد دی کم صحت دی کم ژوند دی هغه په مفاد کې موږ دا فیصله کوو نو هغه چې دی پرایویټ سکولز دوی هم پابند دي نو خپل تصار دوی یو فیصله دوی نه سکول که چا کول بیا موږ هغه خلاف قانوني کاروایی.
بلخوا ته په صوبه کې د کورونا وایرس څخه د مړو شمېره یو سل 15 ته رسیدلې ده. په کوټ کې د روغتیا د ادارې له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوی دی چې 13 ورځې هم د کورونا څخه یو 50 کسان ناروغ شوي دي. دغه ډول په صوبه کې د کرونا وبا څخه د ناروغان شمېره 14,942 ته رسېدلې ده. په دې کې 92 د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکي هم شامل دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کرونا وبا له وجې حکومت د مارچ په میاشت کې ټول سکولونه او تعلیمي ادارې تړلې وي او د روان کال د ستمبر په 15 نیټه یې بیرته دغه تعلیمي ادارې خلاص کړلې.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هلې
پر یونیمو بجا
د ځوانانو غږ
پر دو بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجره
پر سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبالی ضلع کې د مدنیاتو په سر د تنازع د هواری لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. خلاصې مې د پارلمان ځینې استازي وای حکومت د مدنیاتو د ملکیت په سر د تنازع په هواری کې سنجیده نه دی او په دې اړه په مهمو فیصلو کې ځایی ولس په اعتماد کې ناخلي. په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو چې د مدنیاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عارف احمدزی په غږ شروع کیږي.
مادنی ٹائٹل رکھنے والوں اور مقامی قبائلیوں کے مابین مسائل حل کرنے کے لیے تنازعات کے حل کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے.
دا د مدنیاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عارف احمد زیدی چې وایي د مدنیاتو د ټیکدارانو او مقامی قبیلو ترمنځ د تنازع د هواری لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نوموړي وایي دا هلته یو لوی ستونزه ده. هر ځای د ملکیت پر سر د مقامی خلکو ترمنځ په خپلو کې اختلاف دی، نو دا غی لپاره حکومت د ډیپټی کمشنر په مشرۍ کمیټه جوړه کړې ده. دی وایي چې ستونزې به صوبایي حکومت ته راځي او د هغه ځای نه به دغه کمیټه ته لیږل کیږي. نوموړي د نومبر په 24 په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې په کال 2019 او شلم کې د قبایلي ضلعو د مادني وسیلو نه له 3 اربا ډېرې روپۍ ګټلې دي. بلخوا له قبایلي ضلعو د پارلمان ځینی استازو دغه کمیټه مسترد کړې ده او وایي چې د قبایلي ضلعو په اړه په مهمو پریکړو کې ځایي ولسونه په اعتماد کې نه اخیستل کیږي. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خلکو د پرمختیا په ځای د خپلو ګټو غم وړی دی.
دا پرشنو په دوران کې دا ټول ماینز چکم دی په دې کې اکثریت چکم دی اف دبليو په زور نیولې دي. کنه لکه زمونږ به د خپل لکه د بویا محمد خیلو چې تکم د کاپر ګولډ ماینز دی، نو هغه په ضرب عذاب کې فوج په اوج زور نیولې، مطلب اف دبليو هم د فوج اداره ده. د دې مدنیاتو د پاره هم د دې قدرتی وسایلو د پاره هغه کچل غوزه ده، هغه کاپر دی، هغه کرومایټ دی، هغه مګنیز دی، ایون کتلو ګیس دی. نو دا ټولې کیسې چې کوم دي د دې دغه دا دی چې صوبایي حکومت خو مطلب دا دی چې اخواسې پر نام ناسته ته خو مطلب چې د فوج طرف نه کوم حکم کیږي دی خو هغه خبره مانی.
له وزیرستانه تر مومندو دا ټولې سیمې په قدرتی او مادني وسیلو مړې دي، خو د غلطه د جنگ جګړو او بیقراری له کبله له دې وسیلو پوره ګټه نه ده پورته کړل شوې. له مومندو د صوبې د اسمبلی غړي نثار مومن وایي چې د خلکو او حکومت ترمنځ د مادني وسیلو په ملکیت او آمدن جوور اختلاف ته چې د هواری لپاره د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پکار دي.
خبر ادا کوي چې موږ دومره روپۍ ګټلې دي، نو دوی چې په دغه مات کې کوم روپۍ ګټلې دي چې دوی صدرې اره بخاینو، دوی د دینا په سو چنده په کرپشن کې د دین خپل ځانونو ته پیسې استلې دي. د یو گاډي په سر باندې چې اغا پر ریکارډ باندې بنوي نو 1400 روپۍ پر گاډه دوی روزانه د یو گاډي ناخستې دي، اغه پیسې په خپل منځ کې تقسیم شوې دي. دغه سي د لیزونو په بنیاد باندې لګی دی خپل لوکل خلک په هغه کې نالي اعتماد کې نالي، اگر چې یو قانون هم پاس شوی دی چې لوکل خلک په کې او نه دا غینه سقوم ته فائدہ شته.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت د یو قانوني ترمیم لاره د قبایلی سیمو ټوله مادني وسیله سرکاري ګرځولې دي او ادعا کوي چې د آمدن 10% به هغه ځلې ته ورکول شي لکوم چې دغه مادنیات راوستل کیږي. خو د مقامی خلکو استاد وایي چې تر اوسه ورته د مادنیاتو په آمدن کې خپل پوره برخه نه دا ورکړل شوی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په پاکستان کې لخصو پر خزو او ماشومان د جنسي تیریو د پیښو پر ضد د نومبر په 23 په اسلام آباد کې وفاقي کابینه د یوې قانوني مسودې منځوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړتن به ته بل جنسي صلاحیت محرومول شي او د عمر قید یا 5 سزا هم ورکول کېدې شي. حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت لیږلې او هڅه کوي چې زر تر زره عملي کړي. په پاکستان کې قانون پوهان او د ښځو حقوقو کارکونکو ادارې د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي، خو وايي باید حکومت د یو قانون عملي کولو او د جنسي تیریو د پیښو د پلټنو اړخ ته زیات پام وکړي. تفصیل فرخنده صدرا کوي.
په پاکستان کې له ښځو او ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو پر ضد د نومبر پر 23 په اسلام آباد کې وفاقي کابینه د یوې مسودې منظوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړ یو تن ته د مرګ سزا هم کېدای شي. په اسلام آباد کې د نومبر پر 23 د وفاقي کابینه له غونډې وروسته د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم میډیا سره په خبرو کې ویل، له ماشومانو او یا ښځو سره په جنسي زور زیاتی کې ککړ تن له جنسي صلاحیت هم محرومېدای شي.
لومړی خدا چې په دې کې د پانسۍ سزا شامله ده، بل دا چې په جنسي زیاتی کې ککړ تن خپل باقی ټول عمر په جیل کې تیرول شي. دریمه سزا د 10 کالو نه تر 25 کالو پورې قید ده. په دې کې وا بل سزا د کیمیکلز لارې د دغه ککړ تن جنسي صلاحیت ختمول هم دي. دا ټول سزاګانې په مختلفو پیښو کې مختلفه کېدې شي، او که یو تن په دویم یا دریم وار په داسې پیښو کې ککړ پاتې شي نو د هغه با جنسی صلاحیت ضرور ختمول شي.
د وفاقي کابینه د غونډه پر مهال زینو وزیرانو دا تجویز هم ورکړ چې د جنسی تیریو پیښو کې ککړ کسانو ته د پوډاګه پانسي ورکړل شي، خو د قانون وفاقي وزیر وایي د غوډان تیزی رد کړي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر ډي آی جی ریسرچ ډاکټر فصیح الدین د نومبر په 25 مالو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، په پاکستان کې د پولیسو د پلټنو طریقې کار او د قانون عملي کولو ته باید زیات پام وشي.
دا خبره خود ته دی چې پټي د پانسي نه ده، دا خبره خود ته دی چې آیا تفتیش دومره په کامیابۍ سره شوی دی او پروسیکیوشن دومره په مهارت سره کیس په عدالت کې مقدمه داسې پیش کړی ده، شهادتونه داسې طریقې ته پیش کړی دي چې مجرم بچ نه شو، یعنی ساينټیفیک انویسټیګیشن شوی. کله هم پانسي ورکړه، کله هم پانسي څوک ورکړه، دا عدالت نه ورکړه. کله عدالت کې حکم ثابتول ډېر ګران کار دی. پولیس کې ډېر کمزورتي هغه ډېر کمزوري دي، دغه یا پروسیکیوشن جنی هغه دا ثابتې یا خلک گواهی ورکړي که نور بیا د موقع نه داسې شاهدونه پولیس جمع کړي کدي دي کړي. موږ سره دومره آلات شته، لیبارټري شته، فورنزیک ساینس لیبارټري چلته، دا دلته کې ډېر زیات کمې دي.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ او د بشري حقوقو یو سازمان سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن تر روان کال د 13 میاشتې په خپل یو راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د مارچ نه تر مئی میاشتې پورې په ټول هواد کې له ماشومان سره د جنسي زیاتی یو شپېته، او هم په دغه موده کې په ټول هواد کې له خزو سره 25 جنسي زیاتی پیښې مخې ته راغلي دي. بلخوا د خزو د حقوقو لپاره د غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر د نومبر په 25 مشال ریډیو ته ویل، دوی دغه قانون هرکلی کوي خو باید حکومت د جنسي زیاتی د پیښو نورو وجوهاتو ته هم پام وکړي.
ریپ چې دی د یو جنسي زیاتی نه ده، دا کو دا چې کله دا د ریپ کیسز دي کې سیکشوال وایلنس چې دی انتهایی پا اروجی دا یو زینی سٹیٹسی بنده دا سی کئی نو پکار دا دے سو بل لیجسلیشن رکو دے که دا کید دے یا دے دا پارا بیا دا دے دا سائیکلوجیکل سپورٹ پروگرامونا و بیا دے نا علاوہ دا گرے دا دا یوت دا پارا دا سی خخ پروگرامونا زمان خیال دے چی دا سی سک اغیج چرتا مونگ دا یوت دا جنڈر ایکویلیٹی یا دا سنفی برابری سا تعلیم ورکو.
په پاکستان کې په دې اړه له هغه وروسته یو ځل بیا بحثونه پیل شوي چې د سند کشمیر سیمې د پولیسو په وینا د نومبر پر 11 دوی ته یو خزي رپورت وکړ چې د کشمیر یو تن چې دای له کراچۍ نه د نوکرۍ په بانا ورغوښت او له 4 کلنې ماشومې لور سره یو ځای پرې جنسي تیری شوی دی. د نوړاندې د سپتمبر په 9 د شپې ناوخته د لاهور او ګجرانوالا پر موټر ویلې وی خزي سره د هغې د ماشومانو مخ کې جنسي تیری وشو. د پاکستان د سپریم کورټ بارغړی او قانون پوه نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي، په پاکستان کې قوانین جوړیږي خو دغه عملي کیږي نه.
قانون سازی دل سکے رول آف لا نشتا، اس رول آف لا مطلب دے اگر دے جرم کرے تو تعلق دے زمان میں دل سکے تو ایک مطلب کی جوڑی شوی سیدے حاکم آدھا ظالم آدھا مضبوط دے دولت پا بنیاد بامی یو سیدے غریب.
وفاقی حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته لیږلي. قانون پوهان وایي د یو آرډیننس د جاری کولو وروسته که دغه پوره روانو 160 ورځو کې له پارلمانه منظور نه کړل شو نو دغه آرډیننس خپل قانوني حیثیت بایلي او پارلمان دا اختیار هم لري چې په اکثریتي رایو سره رد کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د فرخندی اسد رپورت ما اوریدلو. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلې او لیدلې شئ. د ماخام 5:30 بجې کېدونکو لري لنډ خبرونه له شاهین بنیرینا.
سلام شه دې وخت مونږ خبرونه په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي. اپوزیشن وایي د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې بعد ټاکري مهال ویش سره سمې کیږي. دا په داسې حال کې دا چې په پون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو فخری وزیر شبلی فراز ویلي که اپوزیشن جلسې کوي نو پر ضد به مقدمه درج کیږي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغۍ 950 کسان مړ شوي دي. د پاکستان سرکاري ویبپاڼې تر مخه وایرس په تیرو 46 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تاخته کسانو ټول شمیره تر 3,28,000 اوړېدلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي خو د آنلاین زده کړو لړۍ به دوام لري. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه مسترد کړې ده. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نایجر ته رسېدلې دی. د سازمان د بارونو چارو د وزیرانو 50مه غونډه سبا پیلېږي چې د 50 غړو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. په دې وړاندې پاکستان څو ځله د کانفرنس د غونډې راغوښتلو لپاره سعودي عرب ته خواست کړی و خو بریالی شوی نه و. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په امریکایانو غږ کړی دی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره دې خپلې هڅې دوچنده کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې په دا وروستیو کې د کورونا وایرس خپرېدل زیات شوي او یوازې پرون په دې هیواد کې تر 1,02,000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په شمالي وزیرستان کې لتیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې لسګونه هدفي حملې شوې چې د ولسي وګړو او ځایي مشرانو تر څنګ سرکاري کارکونکو او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې. د سیمې فعالان او اوسیدونکي پوښتنه کوي چې د 2014 کال تر پراخو پوځي عملیاتو وروسته ولې هدفي بریدونه کیږي. دوی همداراز وایي چې په ضلعه کې وسلوالې ډلې بیا منظمې شوې دي. پولیس او امنیتي چارواکي وایي د هدفي حملو مخنیوي هڅې کوي. پامیر ساحل په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو نوعیت، لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو په موضوع تفصیلي رپورت جوړ کړی.
د شمالي وزیرستان د میرالی د هسوخیلو پل او ورسره نږدې ځای د مازیګری د بندارونو لپاره نوم لري. په 2018 زیږیز کال کې چې د پاکستان پوځ تر شاوخوا دوه کلونو وروسته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو بریا او پای اعلان کړل، نو لکونه بې کوره وزیرستانیان هم په پړاوونو کې خپلو کلیو او کورونو ته ستانه شول. په دې ډول یو ځل بیا تر څه د پاسه یوې لسیزې وروسته د میرالی او نورو سیمو اوسیدونکو د هسوخیلو پر پله بندارونه او میلې پیل کړې چې تر نیمې شپې به روانې وي. د سیلګری هغه ځای له 2006 زیږیز کال څخه د 2018 تر پای پورې خالی پروتو او پکې پر امنیتي سرتیرو او د هغوی پر کاروانونو حملې هم شوې وې. له پله سره نږدې امنیتي سرتیرو هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول. خو د 2013 زیږیز کال له پای راهیسې یو ځل بیا د هسوخیلو د پله په ځای کې تر مازیګر وروسته خاموشي وي او ځوانان نه ورځي. لامل یې هغه ویره ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو له وجې خپره شوې. د مشال راډیو لشمیر سره سم په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او د 2020 زیږیز کال د نومبر تر 25 څلوېخت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ولسي وګړي، مشران، فعالان، سرکاري کارکونکي او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. مشال راډیو په شمالي وزیرستان کې د بریدونو د نوعیت، د هدفي حملو د لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو د معلومولو په مخه د سیمې له یو شمیر فعالانو، د پښتون ژغورن غورځنګ لغړو، خبریالانو او چارواکو سره خبرې کړي. د سیمې اوسیدونکي او فعالان تور پورې کوي چې پوځ او پولیس نه یوازې د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، بلکې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي. چارواکي د ناکامۍ تور ردوي او وایي وخت نا وخته کېدونکي عملیات او پکې د وسلوالو وژنې ثبوت دی چې انتظامیه د سیمې امنیت ته ژمنه ده. تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ځنو په ځانګړي ډول پر پوځیانو د حملو ذمہواری منلی، خو د یو لوی شمیر هدفي بریدونو د عاملانو پتا نه لګي. رسول داوړ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له شخصي جیو ټلویزیون سره خبريالي کوي. د پلټنې خې چې په سیمه کې د هدفي حملو لوی اکثریت د ترهګرۍ پیښې دي او جنايي بڼه تقریبا نه لري.
زمونږ د علم مطابق خو په وزیرستان کې دومره کرایم نشته څومره چې د پېښور یا د بنو یا د بلې یو تاڼې والا وي. وجه دا ده چې کرایم هلته ډېر مشکل دی. دا ټول د دهشتګردۍ واقعات دي.
د پوځ یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې دوی هم زیاتره حملې د ترهګرۍ پیښې ګڼي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور وایي په بریدونو کې ځنې د شخصي دښمنیو له وجې شوې دي او زیاتره د ترهګرۍ پیښې دي چې پکې ملکان، فعالان او سرکاري کارکوونکي په نښه شوي.
باز کیسز انمیټی وال وی اگر ټارګټ کلینګ جوړ سي ته به تاسو یو مثال در کوم دلیل سره چې لکه د مرجو یو د بنو کانسټیبل راغلی او هغه رزمک ته لاړی هلته چې خپل هغه انټرټینمنټ وکړه، انجایمنټ وکړه فرینډ سره، چې واپس راغلی د نومیرلی ایریا سي هغه ټارګټ شوی. نو هغه خو موږ په سی ڈی ڈی سی ایف آئی آر وکړه، نو کله سی ڈی ڈی هغه وروستو انویسټیګیټ کړه نو پاک سي چې نور ایشوز راوته چې پرسنل د اچا سره ریلیشنز وو او بیا هغه چې کم دي کنه هغه پر شکار سو چې هغه ټارګټ کلینګ نه وا او ټارګټ کلینګ سوي هم د پښه باز داسې خلک چې کم ملکس وغیرہ چې کم دي چې کم ډیر آرمی سره افیلیټیډ دي چې لوکل لیول باندې چې کم ګروپس دي هغه چې کم دي هغه 100% لا هغه اپریشن نه دي سوي نو هغه شې هم سوي دی.
خود پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی او فعال عادل دوړ وای شاوخوا ټول هدف بریدونه وسلوالو کړی دي. دای وای په 2014 زیږیز کال کې د پوځ له عملیاتو څخه ځنی وسلوال د ډیورن لکرخې هغه خواته وخت ول او افغانستان ته تللی ول چې وس شمالي وزیرستان ته ستانه شوی. دا وړ د وسلوالو په فعالیتونو کې پر ریاست هم د ککړتیا تور پوری کوي.
ټارګټ کلینګ چې کوم وخت یاد شوی دی او د دې یو هم دا ټارګټ کلینګ نه دی شوی چې کوم دی هغه د تاسو سره په ذاتی دښمنی وي او دا یو یو وخت یاد شوی دی د ذاتی دښمنی ولا خو هغه بیا ټول خلی د خرابي هغه بیا مخالف لوري دی هغه چې کوم دی هغه وایي چې دا مونږ کړی دی. نو دا د دوی کسان راوستې دي هغه چې ګربېدر نه کم کسان سره شوی دی افغانستان ته هغه راوستې دي دا ټول کارونه دوی په هغه باندې کوي او په دې کې کوم دی دا نه دی ضروري چې دا د ټي پی په دې کې ټي پی ولا دی په دې کې چې کوم نور ګور طالبان دی
هغه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې بریدونه کوي اصطلاحا ښه طالبان او چې په پاکستان کې حملې کوي بد طالبان بلل کیږي. خو د پاکستان حکومت او پوځ په تیرو کلونو کې نه یوازې دا اصطلاح رد کړې او ناسمه یې بولی بلکې زیاتوي چې بې له توپیره یې د وسلوالو ډلو ضد د دوی په وینا بریالي عملیات کړي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان مشر نور اسلام د وړ هم د هدفي وژنو او نورو نامنیو لپاره دولت پړ بولی او ور باندې د ککړتیا تور پوری کوي.
دا څومره گیم کېږي، دا څومره کلوار کېږي، دا ټول کنټرول دا نه مانه ما دي دا باغیان دي او دا دهشتګردي او دا ګوټلې باندې دا بیټلې باندې دا ای بی سی ڈی دا زیډ را فجر کوم غادي کنه دا ټول یو کی سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ عادل داوړ وایي په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه ځکه زیات شوي چې دولت غواړي چې هغه قبایلي ضلع د افغانستان پر ضد وکاروي.
وزیرستان کې بیا یو ځل چې کومه د دهشتګردي پراموټ کېږي او د وزیرستان خاوره د تل په څیر د نورو هېوادونو خلاف د استعمالولو لپاره چې کومه د دلته لګیا د ګراوند جوړېږي د ټارګټ کلینګ او د نورو چې کوم حساب کتاب شروع دی دا د هغه یو تسلسل دی. دا د وزیرستان د عوامو چې کومه دی
د ځوانانو د سازمان نور اسلام د وړ په وینا د شمالي وزیرستان جغرافیایي موقعیت د افغانستان کنټرولولو لپاره موزون دی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه او میرعلي په ګډون د ځنو نورو برخو وسیدونکو هم د نوم نه خودو په شرط په خبرو کې شک وخود چې امنیتي او استخباراتي ادارو وسلوالې ډلې خپلو فعالیتونو ته پرېښي دي او پر ضد یې پرېکنده اقدام نه کوي. دوی ویل پخوانی وسلوال یو ځل بیا منظم شوي، د تورو شیشو په گاډو کې ګرځي او په ځانګړي ډول تر ماښام وروسته چې پولیس او امنیتي سرتیري خپلې پوستې پرېږدي نو دا وسلوال خپل فعالیتونه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور منی چې ځنې ځایي وسلوال بیا منظم شوي دي
چې کوم دلته لوکل ګروپس دي دا وی پریزنس نه 100% چوکوم ډینای نه سکولای چې کوم د مول فینسینګ دی هغه هم تقریبا کزا په غلط نه ما نور خدا سبجیکټ دی آرمی دی او کب داسې ایریاز دي چې په هغه سه فینسینګ نه دا کمپلیټ سوي یو تحصیل چې کوم دی د مول شوال هغه کمپلیټلی بند دی نو البته د پولیس او د ایڈمنستریشن دوی ته اوس پر اکسس نستا.
خبريال رسول داوړ هم تاییدوي چې خلک پر امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمیر تورونه پوري کوي خو ثبوت یې نه وړاندې کوي نو ځکه خپلواک پلټنی پکار دي.
بالکل دا الزامات خو لګي ځای په ځای په دې لپاره بیا هڅې کول پکار دي، د سرکاري سطح باندې هم او غیر سرکاري سطح باندې هم، دا پی ټی ایم یا نور خلک چې کوم دي، دا هم دا وایي چې په دې کې ریاست ملوث دی، ریاستي ادارې یا دغه دا سره معاونت کوي، خو در اصل تحقیقات پکار دي د لپاره سرکاري سطح باندې یا پولیس په سطح یا د جرګو په سطح، چې دې پته ولګي چې اصل محرکات څه دي.
د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکي په سپینه د سیمې د خلکو تورونه ردوي، وایي چې پوځ او استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په شوال کې د وسلوالو لټون عملیات کوي، چې پکې وخت په وخت نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترڅنګ پکې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وړي. دا عادل داوړ په خبره وسلوال حکومت او پوځ پلوي کسان په نخښه کوي، خو دی وايي امنیتي ځواکونه اکثر د ټیټي سطحې وسلوال وژني.
دوی دا کسان وژني چې کم د سرکار د فیور خلک دي، هغه وژني چې دوی دلته په پبلک چې کم دي په دې کې دوی د خپل همدردی پیدا کوي، چې د نیمون خو اختیار د ریاست او د سرکار خلاف یو. خو دا خبره نه چې دلته کې کم مین من لیډرانی چې د شګردی پرموټ کوي، هغه خو څوک نه وژني، هغه درځي د تور شپ ګاډیو کې ګرځي، خو دا لاندې سب ټول چې کم ورکران دي دا وژني.
البته د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکي وایي یوازې د تیر یو کال په موده کې په عملیاتو او نخښه کې د ځنو مهمو قمندانانو په ګډون 95 وسلوال او هدفي بریدګر وژل دي. د عادل داوړ او نور اسلام داوړ په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر وسیدونکو ویل پولیس تر هدفي بریدونو ورسته د وسلوالو پر ضد رپورت نه دایروي، او د احتجاجونو او ولسی فشار لوجه چې مقدمه یا ایف آی آر درج هم کړي نو پلټنی نه کوي او بریدګر نه نیسي. خبریال رسول داوړ وایي پولیس چې پرچا دایره کړي نو باید بیا پلټنی وکړي، خو که درج نه کړي نو هغه برید له وخت تیرېدو سره هیر شي او هیڅ پته ونه لګي.
ایف آی آر درج کول د هرې واقعې نه پس قانوني یو لار ده، دا به دوی خامخا کوي، د حکومت ډیوټي ده خو نه کوي. وجه دا ده چې هغه کله ایف آی آر درج شي نو دا ریکارډ حصه شي، او چې دا ریکارډ حصه شي بیا خلک تپوس کوي چې هغه ایف آی آر کې څوک ملوث و، څوک تیرا ونیول، او چې ایف آی آر درج نشي بس رات گئی بات گئی کیسه ختم شوه.
د سیمې اوسیدونکو وایي په 2018 زیږیز کال کې چې شمالي وزیرستان ته ستانه شول نو انتظامی ورڅخه وسلې ټولې کړې. دوی پوښتنه کوي چې د وسلو ټولولو په ضلعه کې دننه او پر ور داخلیدونکو لارو د امنیتي پوستو باوجود وسلوالو ډلو درنې او سپکې وسلې له کوم ځای وروړې دي. دوی همدارا زیاتوي چې د هدفي حملو د زیاتېدو له وجې د میرامشاه او میرعلي یو شمېر سوداګرو خپل کاروبارونه پرېښول او د پاکستان نورو برخو ته یې انتقال کړل. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور وایي د ضلع په ځینو برخو کې حکومت له خلکو وسلې نه ویټولې کړې، نو وسلوالې ډلې هماغه وسلې کاروي.
دوه درې داسې تاثیرونه دي لکه تاسو رزمک واخلې پشه چې په هغه سه بالکل هغه د ډی وپنایزیشن وال چې کوم اپریشن وو هغه نه دي سمې. ډېرې په شوا سایډ باندې هم ایریاز دي، په سپینوام سایډ باندې هم ایریاز دي، دلته ډی وپنایزیشن نه ده سمې. نو چې چلته ډی وپنایزیشن نه ده سمې، الته خلکو دا اصله پټه کړې هم وا، پرتا هم وا، اوس هغه راخاري هم صحیح پاگ سے مجھم ریکوریز کو پاگ سے آرمی ہم لگ گیا سبجیکٹ روز دی پولیس دی چی پولیس سے کہ آرمی ہم چرتا پا چیک پوسٹ یا چرتا ہونی سی مجھتے حوالا کی بے مجھ ایف آئی آر پکو.
ګنڈپور وائی دانا سمدہ چی گوا کی پولیس دشپے نگرزی دی وای خپل څو ځلې شپې نا وخت وتلې او د امنیت په مخه یې په بیلابیلو ځایونو کې غزما کړې.
دا چې کوم خبره ده چې بالکل ما خام نه باد ز خپلوم یو لس نیمه بجې عمره غلم، یو لس بجې عمره غلم د شپې، دا بالکل ټوټلی غلط کانسپټ دی. کچرتا په کلیو سه او چرتا په دور دراز ایریا سه داسې چې کمپلیټ صدا سه دغه وی خو هغه کې دیسی نور خو ما خام نه باد یا مازیګر داسې چې ماته داسې دغه نه دی ملو سوي چې په بازارو سه یا په دغه سه داسې انسیډنٹ سوي یا داسې سټیټ بالکل لاس
د امنیتی ځواکونو چارواکي هم وایي چې پوځیان نه یوازې شپې مهال گشت کوي بلکې پر پوستو هم دنده تر سره کوي. ګنڈپور وایي د 2019 زیږیز کال په اپریل کې پولیسو په شمالي وزیرستان کې د خاصدارو ځای ونیو او کار یې پیل کړ. د ده په خبره شمالي وزیرستان لومړی قبایلي ضلع ده چې په پولیسو کې یې د ترهګرۍ مخنیوي څانګه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډي فعاله شوه، او څه د پاسه 900 سرتیري د روزنې بشپړېدو په مرحله کې دي.
ټیرریزم کیسز چې چومري وی هغه د ساده پولیس نه ډیل کوي، هغه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ډیل کوي. لوکلی موږ دلته په ګراوند باندې موجود یو، بالکل رپورٹ ہوئی تو مجھ کو مراسلہ دے مڑ طرف نہ ورسی ایف آئی آر انویسٹیگیشن اپریہنشن ٹو ڈیل ود ٹیررزم دا پیورلی دا دوی کار دی.
شفیع اللہ ګنڈپور البتہ زیاتوی چې د پولیسو په نظام کې لا هم نیمګړتیا وشته چې د ټولو سرتیرو د روزنې تر مکملې دو ورسته به کار او هلې ځلې نتیجه ورکړي. امنیتی چارواکي زیاتوی چې د ولس په مرسته به نه یوازې د هدفي حملو مخنیوي وکړي شي، بلکې د وسلوالو ډلو پر ضد به هم د مؤثر اقداماتو په کولو وتوانیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې لسوار لسو کلونو راهیسې د جګړو پر مهال د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې باید نړیواله ټولنه د دغو ماشومانو مرستې ته چمتو سي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په قبایلي سیمو کې هم جګړو ګڼو ماشومانو ته مرګ ژوبلا اړولې او د ډېرو ژوندو سم په ځمکه کې د ښخو ماینونو له امله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیواله اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د تیرو څوارلسو کالو راهیسې هر ورځ 15 ماشومان وژل کیږي او یا مایوبیږي. سیف د چلډرن د نومبر په 23 په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 او 2019 ترمنځ تر 26,000 زیات ماشومان په جګړو کې وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. ادارې دا رپورټ په داسې حال کې خپور کړی چې په جنیوا کې د افغانستان لپاره د ډونر هیوادونو کانفرنس روان دی. دغه اداره په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې بیلې کړي. په دغه رپورټ کې که یوې خواته په افغانستان کې د ماشومانو حالت په ګوته شوی دی، نو بلخوا کارپوهان وایي د پولې هغه غاړې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم جګړې ګڼ ماشومان ځپلي. دوی وایي د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو، په ډرون بریدونو او بمی چاودنو کې د نورو ترڅنګ ګڼ ماشومان وژل شوي، زخمیان شوي او یا معذوره شوي دي. کارپوهان او د سیمې اوسېدونکي وایي اوس هم په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې ښخ شوي ماینونه د ماشومانو ژوند ته ګواښ ورپېښوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داوړ وایي هلته تر اوسه داسې سروې نه ده شوې چې دغو ماینونو د څومره ماشومانو ژوند اخیستې، خو د هغه په خبره دا شمېر ښایي لوړ وي.
څو د روسیا وار ټایم نه ماینونه پاتې دي، اوس چې کوم د ملیټري پښتنې شوې دي دې ټایم نه پاتې دي، نو دا کې زیاتره ماشومان دغه ډېر زیات متاثره کیږي. د لینډ ماینز چې کوم دي دا کوم ماشومانو ځکه تعداد زیات دی هلته کته وګورې د تعلیم کمای دی او زیاتره ماشومان چې کوم دي د کور کارونه کوي، هلته مال مویشي چې کوم دي غرونو ته بوزي، د غرونو نه لرګي راوړي، واښه یا نور کوم اکټیویټیز دي دا کې زیاتره ماشومان حصه اخلي. داسې کورونه دي او وزیرستان کزازرته اوشان هره ګلۍ کې یا هر کلی کې پوره د مزدورانو تعداد زیات شوی دی.
د قبایلي سیمو اوسېدونکي له ډېرې مودې راهیسې له حکومته غوښتنه کوي چې د ځمکې لاندې بمونو شنډولو لپاره اقدامات وکړي. دوی وایي په ځمکه کې د ښخ ماین چاودنو زیاتره پیښې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوي دي. په پاکستان کې د سسټینیبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر رضا شاه خان د نومبر په 25 مشال ریډیو ته وویل د جنگ په حالاتو کې زیاتره ماشومان متاثره کیږي او پکې معذور شوي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره د عادي انسانانو په شان په معاشره کې د دغو ماشومانو بیا ورګډولو لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
کوم دي چې جنگ یې دغه تیر پاره کې د ټول لا زیات چې د مانګ په دغه سره کوم سفر کیږي نو هغه ماشومان دي. یو خو دغه فزیکل هم دي، داسې واقعیت هم شوي دي چې ماشومان سکول ته روان دي او ګرماین باندې خپل خو دي، داسې واقعیت هم د خدای بلا چې هغه د بارودي مواد چې کوم لکه چاودله شوی نه یو هغه راوچت کړی دی او بیا په لاسونو ته لګول د دې تعلیم دغه حواله سره به ډېرې مسلې دي، ځکه چې ماشوم چې یو پیرا خدای دې نه چې هغه لاس یا یو خپل ځای شي نو ماشوم خو عمر سره سره دغه نور اعضا غټیږي نو دا لاس او د خپل خو ډېر مسلوي شي او ته لګیم دا ډېر ګران دغه دی، نو هغه ته دا ډېره غټه مسله ده چې هغه ته مسلوي اعظم نه لګي. سکول هم پرې وي، سایکو سوشل سپورټ نشته، ډېر ټراما نه هغه تیر شوي، د سایکولوژیکل ایشو ډېر زیات دي هلته.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وای په کار ده د دغه ماینونو د لری کولو بندوبست شي او په اړه په ولس کې پوهاوی پیدا کړل شي.
دا خو ډیر زیات ضروری ده چې کم کم ځای کې هم کچری لین ماینز وین او په کار ده چې صفا کړی شي او دغه سي ماشومانو لپاره د حواله سره آگاهی هم ورکول په کار کې کاغذ ځان په ست طریقه باندې بچکول شي، ځکه چې په پټو کې یا په داسې ځایونو کې د ماینز خښتي بیا داسې ماشومان ته اکثر د لوبو شیزونه ملاو شي د کیلونو په شکل کې چکم ماينس د نو د دغه نه د بچاو د پاره په کار دا چې کاروشي د صفام شي ماشومان له دغه باره کې اګهي ورکړي شي.
په وزیرستان کې پزمکه کې د خخو ماينونو پاکول د پښتون شغورنې غورزنګ په مطالبه کې یو ده. دا تنظیم په 2013 کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نورو غوښتنو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د خخو ماينونو د صفا کولو مطالبه هم کوي. د ماينونو زیاتره وسلوالو طالبانو یا د غوي پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت خخ کړل شوی. خو کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې خلک د شخصي دښمنیو لپاره هم دغه ماينونه استعمالوي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ په مطالبه په وزیرستان او قبایلي سیمو کې د ماین پاکي کار پیل کړي او ډېرې سیمې خوندي ګرځولې دي. له یوې اندازې سره سم په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنو کې تر اوسه 125 کسان مړه یا معذوره شوي چې زیاتره یې ماشومان دي. په امریکا کې هر کال د نومبر په 4مه پنجشنبه یا زیارت د مننې ورځ مانځل کېږي. د امریکایانو په باور دوی دا ورځ له 15مې پیړۍ راهیسې د خپلو فصلونو د حاصلاتو اخیستو سره سم مانځي. دا چې په پښتني ټولنه په ځانګړي ډول د کورونا په اوسنیو وبایي حالاتو کې د مننې دود تر کوم کچ پالل شوی یا پر ځای کېږي. احمد شاه زمی په دې اړه رپورټ لري.
په امریکا کې سږ کال د مننې ورځ د نومبر پر 26مه لمانځل کېږي. په دې ورځ عامه رخصتي وي او د کورنۍ غړي سره یو ځای کېږي او ځانګړي خواړه خوري چې فلمرغ، الوګان او حلوا کدو یې مهم دي. د مننې دا ورځ پر امریکا سربیره په کاناډا، برازیل، لایبیریا او ځینو نورو هیوادونو کې هم په بیلو ورځو لمانځل کېږي. بلخوا زیاتره اروپایي او آسیایي هیوادونه د مننې ځانګړې ورځ نه لري. په پښتني ټولنه کې هم د دې ورځې یا دود ځانګړی تاریخ یا څرک نه تر سترګو کېږي، خو له پخوا زمانو څخه خلک یو بل ته د مننې، کورودانۍ، تشکر، شکریې یا مهرباني ټکي کاروي. په پاکستان کې پروان 2020 کال کې د کورونا په وبایي حالاتو کې روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې پر مهال له ډیرو سترو او کړاوونو سره مخ شول. دا چې د دوی لخوا د درملنې په خبرګون کې د ناروغانو یا د هغوی د خپلوانو رویت څنګه و، په کوټه کې د فاطمه جناح چیسټ اینڈ جنرل هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان وایي چې په پښتني ټولنه کې د مننې بیلابیلې لارې دي چې د هر ورځ په خپلو سترګو ویني.
جمهور سپینسر یې سپینږیری چې دی هغه دا وایي چې ساده پارم نفلونه وکړل یا په تهجد کې ساده پر راکشه نرسو دعا مو کې یا قرآن شریف هم درته ختم کړي، ځینې وایي ساده پارم خیرات وکړه او دا له هر ډاکټر سره دوی دغه مینه لري. نو ځینې خل داسې وي چې له یو علاقې راځي د خپل علاقې یو توفه راوړي پر سر لاس دیر کې درسره کښېني دعا درته وکړي پر تندې مچه کې. نو دلته د شکریا ادا کولو د مننې ادا کولو یو خپله طریقه او خپل رواج دی.
ډاکټر شیرین زیاتوی ځینې وخت چې یو ناروغ جوړ نسی یا د هغه ناروغي ډیره جدي یا د نرغېدو وي نو بیا خپلوان د غوسې څرګندونه هم کوي. او خبر د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیه مشر او د پېښور په حیات آباد کې د پښتورګو یا بډوډو د ناروغیو په روغتون کې کارکونکو کې ډاکټر رضوان کندی وای چې د زیاتره ناروغانو رویه مثبت وي، خو ځین ناروغان یا د هغوی خپلوان بیا د مننې پر ځای شکایتونه کوي.
زمونږ په صوبه کې هم غټه مسله دا دی چونکه دلته کې اکثر میډیسن یا دا شیزونه په پیسو راوړل شي او خلک دا ایکسپیکټوي چې زمونږ ته په سرکاري هسپتال کې هر څه فری ملاویږي او چې کله میډیسن یا نور سامان په پیسو ورته ملاو شي نو دا غي غوسه او دا غي په بدل کې دا غي ریسپانس چې کوم وي هغه مونږ دلته کې فیس کوو. چونکه مونږ ته دا پته دی چې کوم کس هسپتال ته راځي هغه څه فرقیږي، هغه په پریشانۍ کې وي، نو موږ د دې خبرې مایند کوو بلکې هغه ته په خندا سره هغه رخصتو.
ډاکټر رضوان زیاتوی چې د ناروغ یا د هغوی د خپلوانو له خولې د مننې یا شکریې ټکي په اورېدو سره دوی ته د زړه خوشحالي او آرام رسیږي او خپل خدمت ته دوام ورکوي. بلخ د خیبر پښتونخوا په ممند کې د یو ناروغ ماشوم مور رابعه وای چې ډاکټران د ولس خدمت کوي نو دوی هر وخت مننه ورسخه کړې ده.
یو زمونږ د ماشومانو د زندګۍ سوال بچ کیږي او بل خواته ډاکټران خدمت هم ډیر کوي دو بیمارانو. په دې کرونا کې د ډیرو خلکو لکه سرکاري ډیپټي والا چټیا نیوي او دوی په دومره خطر کې او به هم خپل ډیپټي ادا کړی دا او ساتلې ده. یو ځلې زما ماشوم ډیر بیمارو نو هغه چې ما بوت او هغه ته لکه دې ضرورت شو به خټه خراب ونه هغه وخت کې چې به خوشو نو موږ ډاکټر صاحب شکریا ادا کړل ورته ویل چې مهرباني چې تاسو زمونږ د ماشوم زندگی بچ کړل او علاج مرته وکړو.
ربیا زیاتوی چې د مننې په ویلو ډاکټر ډیر زیات ورسخه خوشاله سی او کله چې بیا ورځي نو هغه یې په ورین تندي هر کله کوي. سږ کال د کورونا په وبایي حالاتو کې د پاکستان په ځینو روغتونونو کې د ځینو ناروغانو خپلوانو ډاکټران او روغتیا پالان وهلي ول چې دوی په وینا د ناروغانو درملنې ته سمدستي او په سمه توګه پاملرنه نه وکړي. خو د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر مصطفی ورداک بیا وایي چې دوی په ډیر سخت حالاتو کې هم همیش به توپیر د ناروغانو درملنه کوي او د هغوی په زغر د روغتیا لزر خوشحالیږي.
پاکستان کرکټ بورډ افغانستان ملي لوبډلې ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړي. د پاکستان کرکټ بورډ یو مشر وایي د دورې لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ ویان وایي د دواړو هیوادونو بورډونو همغږي وروسته به پریکړه اعلانوي. تفصیل ګل ایاز را کوي.
د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په لومړي وار پاکستان کې د کرکټ سیریز بلنه ورکړي. فرانس پریس ایجنسی د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو وسیم خان په حواله ویلي دي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته دورې لپاره پر امکاناتو غور کوي او کچري په 2021 کال کې ممکن نه وي نو د کرکټ سیریز به په 2022 کال کې پلانوي. د په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 د کابل سفر کړی وو او هلته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو سره هم لیدلی وو. فرانس پریس ایجنسی لیکي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2021 کال مئی میاشت کې پاکستان دوره کړې وه خو هغه لوبو ته فرست کلاس درجه نه و ورکړل شوې. په پیښور کې د سپورتس خبريال اعجاز احمد د نومبر پر 25 مشال اړتیا ویل چې دا دوره به د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو او د خلکو ترمنځ رابطو لړکی ډیر زیات اغیز ولري.
انیشیټیو ډیر مخکې نه داسې زو اوس د کرونا نه مخکې پری کرونا چې مونږ یو ویزټ وکړو چې کوم کې پاکستان افغانستان او چاینا ټیمونه وو مونږ بیجینګ ته لاړو او بیجینګ کې چې دا ون ډے میچز شو د پاکستان افغانستان او چاینا نو دا یو انیشیټیو هغه نه و او اغیم ریجنل چې کوم پیسو هغه د پارا اور ریجنل چې کوم چې ګیرو کی دا هغه د پارا او پیپل ټو پیپل کانټیکټ نو دا یقینا ډیره ښه خبره ده چې د افغانستان ټیم چې آی کې آلموسټ کتا سودا سي زبر تدا سي یو مچ 90% پلیران د افغانستان چې دی هغه اوس هم دلته په خبر کې کرکټ ټریننګ کوي.
افغانستان کرکټ لوبډلې تیر کال د ورلد کپ په یو دوستانه میچ کې پاکستان ته ماته ورکړې و. پاکستان او افغانستان یوازې یو رسمي یو ورځنی لوبه او یو شل اوریزه لوبه کړې ده. دا دواړه لوبې په متحده عرب اماراتو کې شوې وي. فرانس پریس ایجنسی لګي چې دا دواړو هیوادونو کرکټ بورډونو ترمنځ مضبوطی اړیکې دي. بلخوا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ویان فرید هوتک د نومبر پر 25 مشال اړتیا ویل چې دا دواړو ادارو همغږي او اړیکو وروسته به خپل پریکړه له رسنیو سره شریکوي. فرانس پریس ایجنسی لګي چې ټاکل شوی افغانستان په 2023 کال کې د دریو یو ورځنی نړیوالو لوبو کوربتوب وکړي او کېدای شي دا لوبې په متحده عرب اماراتو کې وشي.
د ګلایاز رپورت تاسو اوریدل او اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوغي د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو زلبیا له شاهین بنیرین اور
سړمو شه د وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي. اپوزیشن وایي د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې به د ټاکلي مهال ویش سره سمې کیږي. پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر شبلی پراز ویلي دي که اپوزیشن احتیاطي تدابیر نه عملي کوي نو پر ضد به مقدمه درج کیږي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغۍ 950 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې تر مخه وایرس په تیرو 1400 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمېر تر 3,28,000 اوړېدلی دی. د نومبر تر 26 له دې وایرس په پاکستان کې 9803 کسان مړ شوي خو تر 3,22,000 زیات کسان ترې بیرته روغ شوي هم دي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د نن څخه په ټولو صوبو کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي خو د آنلاین زده کړو لړۍ به دوام لري. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو په اړه حکومتي پریکړه مسترد کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نیجر ته رسیدلی دی. د سازمان د بارنو چارو د وزیرانو وسل بختمه غونډه سبا پیلېږي چې د 50 غړو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د دې وړاندې پاکستان څو ځله د کانفرنس ته غونډه راوختلو لپاره سعودي عرب ته خواست کړی وو خو بریالی شوی نه وو. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د خپلې هڅې دوچند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې په دا وروستیو کې د کورونا وایرس خپرېدل زیات شوي او یوازې پرون یې په دغه هیواد کې تر 1,02,000 زیات کسان په دې وایرس باندې اخته شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته واورول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سر ترسيږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له د نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زمليها میرزاده، شاهین بنيري او تکنیکی همکار اسحاق اميري د نن په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د دیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.